السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غویی اثور دیرشمه چې د 2014 میلادي کال د مې له شلمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خپروو. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د روسیې دفاع وزارت وایي ویره لري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان او سیمه کې وضعیت نور هم خراب شي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ. د همدې مهمو خبرونو سرلیکونه: د بغلان ولایت په خنجان دره کې خلک د غره د خویدو له ویرې له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چلنج کپ په سیالیو کې نن له فلیپین سره لوبه کوي. او په بوسنیا کې چارواکي وایي سختو سیلابونو د دې هیواد د ټولو وګړو څلرمه برخه زیانمنه کړې. بشپړ خبرونه: ولسمشر حامد کرزی له چین سره د افغانستان د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او ویلی دی څومره چې د افغانستان او چین اړیکې نږدې وي همره د افغانستان په ګټه ده. د ښاغلي کرزی د ویندوی دفتر د چین له نړیوالې راډیو سره د ښاغلي کرزی د یوې مرکې پر بنسټ ویلي د افغانستان راتلونکی حکومت به نه یوازې له چین سره اړیکو ته دوام ورکړي بلکې دا اړیکې به پراخ کړي. ولسمشر کرزی چې په یو رسمي سفر چین ته د سیکا د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره للی په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او تجارتي برخو کې د دې اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ولسمشر کرزی همدارس په دې مرکه کې ویلي چې د ورېښمو د لارې د بیا تازه کولو په برخه کې د چین د حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي. په بغلان ولایت کې د خنجان درې نږدې 10 کورنۍ د غره د خویدو له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خنجان د چندران د سیمې اوسیدونکو وای د دغه خویدل خای یو ستره انساني فاجعه راولي. د بغلان ولی سلطان محمد عبادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د سیمې د خلکو اندېښنه پر ځای ده.
خیلی مهم نگرانی ما هست، چرا که یک کوه است و او اگر خدا نخواسته با فشار بیا پایین شوه هم دریا رو بسته میکنه و هم ساعتی که ما رو زندگی میکنیم.
زموږ لپاره د ویرې د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده، ځکه که غرب په فشار سره راپریوزي د سین لاره به بنده کړي او د خلکو د اوسېدو نورو سیمو ته هم ګواښ کوي او لاره به بنده کړي. د خنجان درې خلکو په داسې حال کې خپل کورونه پرېښي چې څو اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په آب باري کلي کې د یوه غره د ښویېدو له کبله د راپورونو له مخې سلګونه کورنۍ تر خاورو لاندې شوې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چلنج کپ د لوبو په تورنمنت کې نن د فلیپین په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د آسیا د فوټبال د چلنج کپ لوبې پرون په مالدیف کې پیل شوې او نننۍ لوبه به په دې تورنمنت کې د افغانستان لومړنۍ لوبوي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤول چارواکي وایي افغان لوبغاړي د دې لوبو لپاره ډېره ښه تیاری لري. د دې تورنمنت اتل به د آسیایي جام لوبو ته وځي. د افغانستان ملي ټیم به له فلیپین وروسته د پنجشنبې په ورځ له ترکمنستان او د شنبې په ورځ له لاوس سره لوبه وکړي. سپینې مڼې د اوکراین د پولو څخه د روسي سرتیرو د پشا کېدو په اړه د روسیې د ولسمشر په وروستي امر په احتیاط سره عکس العمل ښودلی. ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین پولو ته استول شویو سرتیرو ته امر وکړ چې بېرته خپلو اډو ته ستانه شي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبریالانو ته ویلي که چیرې روسیه په شفافه او رښتینې توګه خپل سرتیري د اوکراین له پولو بېرته خپلو اډو ته پشا کړي نو امریکا به یې هرکلی وکړي. د عراق د صدر اعظم نوري الملکی په مشرۍ ائتلاف په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو د لوی ګټونکو په توګه رامخته شوی. پرون د خبرو شویو نتایجو له مخې د الملکی په مشرۍ د قانون د دولت په نوم ائتلاف د عراق د پارلمان له 343 څوکیو څخه 290 څوکۍ وګټلې. ورپسې شیام الله مقتدا صدر ته وفادارو 29 او د بل ځواکمن شیام الله عامر الحکیم پلویانو 28 څوکۍ وګټلې. تمنه کېده چې الملکی ائتلاف به د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټي. اوس به الملکی هڅه وکړي چې له نورو لوریو سره د جوړجاړي لارې یو واکمن ائتلاف رامنځته کړي. د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د هیواد تر 25% زیات خلک د بالکان په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي. دا د دې ځای د خلکو په یاد تر ټولو سخت سیلابونه دي چې سیمه یې ځپلې. د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر زلاتکو لاګومزیا پرون وویل د هیواد د څه کم 4 میلیونه وګړو څخه تر 1 میلیون زیات یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. تر 1 میلیون زیات خلک دا مهال د څښلو اوبه نه لري او د بوسنیا د نفوسو دریمه برخه د ناورین ځپلې ده. تر 1000 زیاتې د ځمکې د ښویېدو پیښې ثبت شوي. پوځي متخصصانو ماته وویل چې په ماګلای او دوبوی ښارګوټو کې په تیرو څو ورځو کې اوښتی زیان هومره ستر دی چې په څو میاشتو کې هڅې دا ښیي چې په تیرو څو میاشت چې په څو میاشتو کې هدفي پوځي عملیات اړولی شي. په داسې حال کې چې د بالکان د سیمې له یوه لویه برخه سیلابونو ځپلې، په بوسنیا، کرویشیا او سربیا کې په لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسماني مورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 40.2. په کندهار کې به هم اسماني مورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22.2. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.1. په مزار شریف کې به اسماني مورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3. او په جلال آباد کې به اسماني مورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې خیل وړ درجه 1.3.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د روسیې دفاع وزارت اندېښنه ښودلې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي په افغانستان او سیمه کې حالات خراب شي. د کونړ او کندوز امنیتي چارواکي د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو خلک له بې امنیتۍ ویره لري.
دا تیر انتخابات سی خو امنیت نو امنیت پکې خو، او دا انتخابات سی اوس راځي نو دغه امنیت نو امنیت نه سات.
په نورو موضوعاتو کې، د هند په انتخاباتو کې د هندو ملت پال ګوند بی جی پی له بریا وروسته د کابل او نوی ډیلی اړیکې به څنګه وي، په دې اړه آزادۍ رادیو د بی جی پی ګوند له ویاندې سره مرکه کړې. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د آزادۍ رادیو خبرونه اورئ. د روسیې دفاع وزارت د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ویلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې د سخت دریزو او تروریستي ډلو لخوا د ګواښونو اندېښنه شته، او مسکو به هڅه وکړي چې په ټول توان په منځنۍ آسیا کې افغانستان ته د نږدې پرتو هیوادونو چې د روسیې متحدان دي امنیت باوري کړي. د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال څرګندونې انټرفاکس خبری اژانس راخیستی چې مهم ټکی اجمل اند اوروي.
روسی چارواکي ګمان کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې وضعیت خراب شي. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي له همدې کبله هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې د خپلو متحدو هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. د انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال اناتولی انتونوف لخلی ویلي د روسیې د دفاع وزارت په افغانستان او خواوشا سیمو کې پرمختګونه لنیشتې څاري. نو موري ویلي موږ ویره لرو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بشپړېدو سره به په دې هواد او سیمه کې وضعیت خراب شي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړې امنیتي ګواښونه د هغو توندلارو او تروریستي ډلو لخوا دي چې له بده مرغه اوس هم د ده په وینا په افغانستان کې فعال دي. د نوموړي په وینا په داسې وضعیت کې به روسیه په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغیزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي. د اناتولی انتونوف په وینا د دې هیوادونو په خاورو کې د روسیې پوځي اډې د دوی د امنیت تضمین دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي تر اوسه پورې په دې دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي اډو د جنگي وړتیا او د زیاتولو لپاره هڅې کړي، په ځانګړې توګه په هوایي برخه کې د پیاوړتیا اقدامات کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع د وزارت د مرستيال لخلي وړاندې وای موږ د تاجکستان او قرغیزستان وسلوالو ځواکونو ته هم پراخي پوځي او تخنیکی مرستې برابر وڅو د افغانستان له خاورې څخه د تروریزم او مخدره موادو د احتمالي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو ووسی. د روسیې د دفاع وزارت چارواکي وایي د تاجکستان او قرغیزستان د دفاع وزارت مرستیالان به په مسکو کې په جوړیدونکي د نړیوال امنیت په نوم راتلونکي کانفرنس کې هم ویناوې وکړي. د انتونوف په وینا مسکو به له دوی واوري چې د ګډ امنیت په برخه کې نور کوم ګامونه سره په ګډه پورته کولی شي څو په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو په صورت کې د منځنۍ اسیا هیوادونه د تروریزم له خطره خوندي وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د افغانستان، پاکستان او ناتو ترمنځ و دیرشمه درې اړخیزه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر امنیت او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وشوې. دا وزارت وایي چې دا ډول غونډې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمې دي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا ډول غونډې یوازې سمبولیکه بڼه لري. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان، پاکستان او ناتو و درشمه درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرحدي سرغړونې زیاتې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې افغان لوري په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ته د دې سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. ښاغلي اعظمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکار دی.
در مجموع روی ادامه همکاریای دو جانبه و سه جانبه
دی. وای په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورنډ کرښې په امنیت او له تروریزم سره په مبارزه ټینګار وشو. د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستانی لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درستیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ به اړیکې پیاوړې. ښاغلی عظیمی ونویل چې د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه د افغان حکومت اندېښنو ته پاکستانی چارواکو څه ځواب ورکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد ګډون کړی و. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې وړاندې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ځینو تاسیساتو په جوړېدو کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته یې کار ودراوه. له دې سربیره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل پیل شوی چې افغان حکومت په دې مسلې هم اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم دفاع وزارت دا رنګه غونډې ګټورې بولي او وایي چې په راتلونکي کې هم باید داسې غونډې جوړې شي، خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډې سمبولیکې بولي. د سیمه ایزو چارو کتونکي عبدالرشید وزیری آزادي راډیو ته وویل چې دغه ډول غونډې پخوا هم جوړې شوي خو تر اوسه یې لازمې نتیجې نه دي ورکړي.
دا ډول غونډې ډېر لس کاله تاریخ لري. درې اړخیزو غونډو په نوم باندې یاد شوي دي، خو تر نن ورځې موږ داسې هغه په صنعت پلاس کې نه لرو چې د دې غونډې نه کومه ډېره مثبته او ګټوره نتیجه لاسته راغلي وي. دا یو سمبولیکه ناسته ده. افغانستان به په دې پابند پاتې شي. پاکستان هیڅکله هم هیڅ وعده ته ځان ژمن نه ګڼي.
له دې وړاندې شپږ دېرش ورته نوبتي غونډې هم په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې وې. سیاسي کارپوهان وایي تر څو چې حکومت له یو پیاوړي موقف څخه له پاکستان سره د امنیتي او سرحدي ستونزو هواري ته کار ونه کړي، داسې غونډې د حل لارې نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام په اوو بجو د آزادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو بجو پورې دوام کوي. هیروئ ما آزادۍ راډیو او آشنا راډیو له سهاره تر ماښامه او له ماښامه تر سهاره د افغانستان، سیمې او نړۍ د وروستیو حالاتو په اړه تاسو ته وروستي او کره معلومات وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو د وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان ولسمشر حامد کرزی له چین سره د افغانستان د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او ویلي د څومره چې د افغانستان او چین اړیکې نږدې کیږي همره د افغانستان په ګټه ده. ښاغلی کرزی د چین له نړیوال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی حکومت به نه یوازې له چین سره اړیکو ته دوام ورکړي، بلکې د اړیکې به نور هم پراخ کړي. په بغلان ولایت کې د خنجان درې نږدې 1.5 کورنۍ د غره د خوېدو له ویرې د خپل کورنو پریښودو ته اړ شوي. د خنجان د چندران د سیمې اوسیدونکي وایي د دې غره خوېدل ښایي یو ستر انساني فاجعه رامنځته کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مالدیو کې د آسیا د چیلنج کپ د لوبو په تورنمنت کې د فلیپین په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان ملي ټیم به له فلیپین وروسته د پنجشنبې په ورځ له ترکمنستان او د شنبې په ورځ له لاوس سره لوبه وکړي. سپینه مڼه د اوکراین له پولو څخه د روسي سرتیرو د پشاکېدو په اړه د روسیې د ولسمشر پر وروستي امر په احتیاط سره عکس العمل ښودلی. د امریکا د حکومتي او جګپوړي مقام ویلي دي که چیرې روسیه په شفافه او رښتینې توګه خپل سرتیري د اوکراین له پولو بیرته خپلو اډو ته پشا کړي، نو امریکا به یې هرکلی وکړي. د عراق د صدر اعظم نوري الملکی په مشرۍ ائتلاف په د هیواد کې د پارلماني انتخاباتو د لوی ګټونکو په توګه را مخې ته شوی. پرون د خبرو شویو نتایجو له مخې د الملکی په مشرۍ د قانون د دولت په نوم ائتلاف د عراق د پارلمان له 328 څوکیو څخه 290 څوکۍ وګټلې. او د بوسنیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د هیواد تر 25% زیاتې خلک د بالکان په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي. دا د دې ځای د خلکو په یاد تر ټولو سخت سیلابونه دي چې سیمه یې ځپلې ده. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکا چاپ لاس انډرستان رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس کرزی د واکمنۍ د میراث او والز ژورنال رسپانې د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو په اړه مقالې خپرې کړې. لاس انجلس ټایمز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون د رئیس سیما سمر هغه خبرې راخستی چې نوموړی شپږ میاشتې وړاندې په ارګ کې له جمهور رئیس کرزی سره د کتنې پر مهال په ټوکو کې هغه ته ویلي و چې د جمهور ریاست وخت کم دی. جمهور رئیس کرزی په عاطفي ډول ویلي و: ګرانې خورې، که رښتیا درته ووایم زه ورځې شمیرم او دا ځکه چې ډیر زیات ستړی یم او د هرې ورځې په تېرېدو سره زما له هوګو څخه بار کمیږي. ورسپونه لیکي جمهور رئیس کرزی یوازینی کس نه ده چې د خپل ستونزمن در راسکلن کار په ختمېدو سره د راحت احساس کوي. جمهور رئیس کرزی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست لپاره ځان نشي کاندیدولای، یو وخت د نړۍ د شیکو او خوش لباسو کسانو نه وو او د خپلو خلکو هیلې منعکس کولې. جمهور رئیس کرزی دا مهال په اداري فساد کې ښکېل یو حکومت له امریکا سره یو لانجمن ائتلاف او داسې ملت په میراث پریښو چې د طالب وسلوالو سره په جګړو کې لاسو ګریوان دی. وړاندې لیکي د جمهور رئیس کرزی د محبوبیت د کمیدو یو علت دا ده چې د ده د بهرنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د نورو کاندیدانو په نسبت زیات په دغه کاره انتقادونه کول، د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. خو جمهور رئیس کرزی چې په ښکاره د کوم کاندید ملاتړ نه کوي، په تیرو څو اونیو کې له خپل رقیب عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدي سره په آرامۍ ملاقاتونه کړي او د ورځپاڼې په باور غواړي په راتلونکي حکومت کې خپل نفوذ وساتي. والز ژورنال رسپانی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د بندیدو علتونه څېړلي او لیکي د پاکستانی طالبانو په منځ کې بلتون او انشعاب به له اسلام آباد سره د دې ډلې د خبرو په مخ کې یو خنډ وي. رسپانی لیکي د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره چې له القاعده شبکې سره تړاو لري په مذاکرو توافق کړی و. والز ژورنال زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان سجنا د پاکستان د حکومت په شرایطو صلاح شوی او ممکن لورانونکو اعمال لاس واخلي، خو په مجموع کې له طالبانو سره مذاکرې چې د نواز شریف د حکومت له جوړېدو سره سم پیل شوې وي دواړو خواو پکې ځانته وخت سپمولی دی. ورسپانې له طالبانو سره د پاکستان د دولتي کمیسیون د یو غړي رستم شاه محمد خبره راخیستې چې وایي د طالبانو سره خبرې د هغوی په منځ کې د شخړو او دغه راز د طالبانو او حکومت ترمنځ د بې باورۍ له امله بندې شوې دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت د ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ راپورونه ورکړل شوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا راپور برابر کړی.
د کندز امنیتي چارواکي د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره چمتووالی لرو. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې د دوهم پړاو انتخاباتو ډاډ ورکوي چې اوس مهال په دې ولایت کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د کندز امنیتي چارواکو د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه په دې ولایت کې غونډه جوړه کړې وه چې په دې غونډه کې د نوموړي ولایت مختلفو امنیتي ارګانونو ګډون کړی و.
د کندز امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د رای ورکولو د ټولو محلو د امنیت نیولو ته چمتووالی لري. هغه ډاډ ورکړ چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې خلک کولی شي په ډاډه زړه د خپل د خوښې نوماند ته رایه واچوي.
برگزاری انتخابات به دورې دوهم با مثلی سابق با هماهنګي نیروهای امنیتی و مطابق
د کندز امنیتي ځواکونه د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه چمتووالی لري. د تیرو ټاکنو په شان زموږ ټول امنیتي ځواکونه همغږي لري او غواړو په هغو محلونو کې چې ټاکنې شوي هلته بیا هم انتخابات ترسره شي او همدارنګه زموږ چاڼیز عملیات هم په سیمه کې روان دي. او د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون
وکړي.
په همدې حال کې په کندز کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل حمید الله بلوچ وایي چې دوی د دوهم پړاو انتخاباتو ته چمتووالی لري.
حسب هدایت دفتر مرکزی مبلغین همی اکنون در حال استخدام هستند و قرار دادند.
د مرکزی دفتر په هدایت سره موږ سم د مبلغانو استخدامول پیل کړی چې دا لړۍ روانه ده او دوی به د خپل کارونه د عامه پوهاوي په برخه کې په راتلونکې اونۍ کې په مرکز او شپږ ولسوالیو کې پیل کړي. د یادونه ده چې په تیرو ټاکنو کې په کندز کې 219 محلونه و چې له دې جملې څخه په 215 محلونو کې ټاکنې ترسره شوې. بلخوا بیا د کندز اوسیدونکي وایي چې د دوهم پړاو ټاکنې به له ډېرو ننګونو سره مخ وي ځکه چې اوس مهال په دې ولایت کې امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. یو تن له دوی څخه وایي:
نوم یې ماشاءالله د خان آباد ولسوالۍ نه. دا تېر انتخابات چې و ښه و، امنیت نو امنیت پکې ښه و، او دا انتخابات چې اوس راځي نو د امنیت نو امنیت نشته. تا ته خپله بهتره معلومه ده چې خان آباد کې دغسې ګډوډیګان دي. هغه دي هلته
ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د غبرګولي یا جوزا په 24 نیټه ترسره شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د ښه ترسره کېدو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې بهیر کې کوم خنډ جوړ کړي. د کونړ د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم په تیر ځل انتخاباتو کې د رایو ورکولو پر ځینو مرکزونو بریدونه وشول، خو بیا هم د کونړ زیاتو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته.
خبری
مجله اوري د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونه وروستۍ موضوع، د جمعې پر ورځ په هند کې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو له اعلان سره سم د هندو ملت پال بهاراتیا جناتا ګوند یا بی جی پی کاندید نارندرا مودی د صدر اعظم د دندې لپاره کامیاب شو. له تیرو لسو کلونو را په دیخوا د کانګرس ګوند په هند کې حکومت کاوه. د افغانستان او هندستان اړیکې به د هند له نوي حکومت سره څرنګه وي؟ په رسنیو کې د ګټونکي ګوند ویاندې نرملا سیتارامن ډیر ځلې ویلي چې که د دوی ګوند انتخابات وګټي نو هندستان به له افغانستان سره تجارتي او سوداګریز اړیکې لا ټینګ کړي. له نرملا سیتارامن سره زما همکارې ملالۍ بشیر مرکه کړې او میرمن نرملا سیتارامن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او نوې ډیلی اړیکې به څنګه وي وویل:
objective with which neighborhood relations will be determined will be
لګاونډیانو سره زموږ د اړیکو پالیسی به د شنیت او همکاري پر بنسټ وي. موږ به په ځانګړې توګه د پخواني صدر اعظم اټل بهاري واجپای پالیسیانې پر مخ وړو. له افغانستان او د خلکو سره د همکاري پر بنسټ کار کول غواړو څو په سیمه کې سوله رامنځته شي.
افغانستان ان د سنس اف هاوینګ ګریټر کوآپریشن
د روان کال تر پای له افغانستان د ناتو ځواکونه وځي او د دې هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونه پر غاړه اخلي. خو ویل کېږي نو امنیتي تر اوسه د سیمې لپاره یو لوی خطر دی. د هند نوی حکومت به د افغانستان له نوي حکومت سره په افغانستان کې د امن د ټینګېدو په برخه کې څرنګه مرسته او همکاري وکړي؟ زموږ لپاره به لومړی مسله دا وي چې په خپله وضعیت وارزوو، څوک وکولای سو معلومه کړو چې د ناتو د ځواکونو وتل به پر افغانستان څرنګه اغیز وکړي. موږ په دې باور یو چې افغانستان به په خپل ټول وس هڅه وکړي څو د انتقال پروسه په ډېره ښه توګه ترسره شي، او موږ په دې هم باور لرو چې افغانستان به له ګاونډیانو سره د سولې مسله په ښه توګه حل کړي. زموږ څېړنه به نه یوازې د افغانستان له نقطې نظر وي، بلکې موږ به په عمومي توګه وضعیت څېړو. موږ غواړو چې له ناتو ځواکونو پاتې شوي وسلې غیر مسؤولو لاسونو ته ونه لویږي، او نه هم د هغو کسانو لاسونو ته چې د سولې د خرابې لپاره خپل ایجنډا پر مخ وړي. په عین حال کې موږ پر دې هم باور لرو چې افغانستان له هندوستان سره د ښه اړیکو درلودلو لپاره متحد دی. له امنیت سره د اړوند مسایلو په حل کې برخه اخیستلو ته به موږ لومړیتوب ورکوو.
Actors and their role would be something which we'll be keenly watching.
BJP is known for its hard well care the Bharatiya Janata Gund dariz da Pakistan pa wrandi sakht di fikr na kawi chi da Hindustan aw Afghanistan tarmanz la she adi ke ba da Pakistan andeshne ra wa parawi aw aya Hindustan ba da Pakistan par khilaf pa Afghanistan ke lakhpal nufuz sakha karwan khli.
We are not going to be working against anybody.
Da mur wazeh kade da chi mur ba da hit cha par khilaf kar na kawu kho pa aini hal ke mur da hum na gwaadu chi da Hindustan milli hakim یا تی غیر جدی وګڼل سي.
د هند بھارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی ویاند نرملا ستارامن و چې لا زادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د افغانستان او هند د اړیکو پر راتلونکو خبرې کولې.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم درته و
خایستا ګل.
او خایستا ګل خان څه کاروبار کوي؟
ولا روزه جمعات کې خادم یم.
څو کلونو رئیس خادم یې؟
ولا ور دي روزه در رئیس نه.
د کوم روزه رئیس؟
دا روزه ده د 13 چشوله.
نو خو کال دې پر کړای ده.
بس کال اوس یو درې میاشتې ته پاتې دي.
په خادم خادمی کوله ک اوس داسې نوې د سلاب ده.
ولا ور په خوا چې ده بس مزدوری کوله، او بیا ز مهاجر کی او پاکستان کې مهاجر اوسه با د پروس کال په دی وړ کې مهاجرت نه رالو.
د خادم څه کاروبار یې څه کوي؟
ولا د جمعات خدمت کول دي ور بس خل کو چې ور څو نقصان جمعات په اخنه کې.
په خو به د خادمان ډیر ستړي وو په دې جمع کې. تا څنګه تیر کړه جمع دې څنګه تیر
کړه؟ دا سړي خپل قسمت ده. ما خو لا ډیر خطر کو سه.
په خو به دا ورونه په سبلا ولو خادم ډیر په بدالو دا مخ بیم ککړ ولاس بیم ککړ تک تور به ولکه ور لړونه. ته څنګه وې؟
ما نام خدای زما جمعات چې ده لوکس جمعات یو څورزي صاحب منګ دا ولګه بخاري بدلت یو واجی صاحب هغه چې د بخاري لکه ار کنډیشن لري سلور دانه د قالینم خرابېږي ار کنډیشن مشران کو بخاري مت لري
خو دې سانو په کورونو کې به میله دا یو ایر کنډیشن یو تا ته څلور لګي
څلور کې بدن دا خدای به در سړي خپل قسمت
مزي به دي کړي سه کال زما
او د خیر
څو پیسې در کوي په دې خادمي کې؟
ولا موږ خو اجا قاب قریبا 3000 او 950 روپۍ راکې
دا خدای اجا اوقاف شوی دا نور دلته دا سیمه اوسیدون
ولا ورور یو سړی دا دلته یو اجي صاحب دا 2000 روپۍ راکې دلته یو دغه دا زمانه ولا نوم یې شو ساجخ نوم دې 1000 روپۍ اگر لګي
خای او درې زره خدا هم کی
درې زره په برابر
نور خو به مې څوک یو څل اس ماستر ته
نه څوک حکومت نه کوي
ها څو بچان دي
ولا جو بچان هم قربا څو بچان دي
ها نو هغه څه کاروبار کوي کوي نه کوي
ولا ورور اس کاروبار نه کوي
نو ټول دغه د خادمی تنخواه ته ناشته
خادمی تنخواه ته ناشته
خادمی ته به توه د ادامه پسې ورکې کبه کوم بل کار باندې
لا ادامه ورکوم
ډوډۍ خو دې قرارې د ډېر ستړې نه
نه مې خدای ډېر خړ ډوډۍ راکې ډېر خې عزت زما کې صاحب ور
بس اعلی دې عزت وکه خوشاله دې
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو د دې خبرونې مطالب همدومره وو. د خبری مجله پای ته ورسېده، خو یوه بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې احمد جعفر احمدی د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی.